شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپۍ مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش د ادارې د اندېښنې بې ځایه ګڼلې چې تر سولې وروسته کله افغانستان سره بهرنۍ مرستې ونه شي حکومت به سقوط وکړي. دا به هم واوري چې پاکستاني چارواکو یو ځل بیا ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به د مشکوکو ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسېدلي دي. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د واشنګټن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپلې دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د سخت دریځو د ځپلو په هدف اضافي سرتیري سیمې ته رسېدلي دي. طالبانو پرون مخستن په بدخشان ولایت کې پر یو شمیر پوستو په حملو لاس پورې کړ. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سخته جګړه دوام لري. د وایي په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او دفاعي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او انشاءالله ډېر ژر به سیمه له دښمنه پاکه سي. ښاغلي منګل وویل چې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال طالبانو او امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. خو ښاغلي منګل ونه ویل چې تر اوسه دواړو لورې ته څومره تلفات اوښتي دي. په همدې حال کې د بدخشان ځای چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شپږو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغو شپږو سرتیرو څخه یو څو یې وژل شوي دي. ښاغلي نظري ویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو تازه ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده. خو چارواکي وایي چې د شپږو سرتیرو د تمرګ ژوبلا اوښتي او یوې امنیتي پوستې سقوط کړی دی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا از بین
دی. وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده. استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځاني او مالی زیان وشته دي. تر اوسه د هرات په شاو خاصم او ولسوالۍ کې د کوچنیانو او لوی عمر کسانو په ګډون نه کسان وژل شوی دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالۍ او د هرات شهر په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولې دي. د راپور لمخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او د چمتال ولسوالۍ کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپرېږي. په بلخ ولایت په بخښنی سره تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ترکیه د بهرنیو چار وزیر وایي چې هیواد یې د واشنگتن پر خبرداري سربیره له روسیې سره د خپل دفاعي راکټي معاملې درناوی کوي. مولود چاوش اوغلو نن دا خبره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته وکړه. د ترکیه د بهرنیو چار وزیر خبریالانو ته وویل روسیه سره توافق تر رسیدلی او توافق لیک لاسلیک شوی دی. د په وینا دا موافق لیک اعتبار لري او دواړه لوري تر اوسه پر دې بحث کوي چې د اس 400 دفاعي راکټي سیستم باید څه وخت ترلاسه شي. په همدې حال کې څلورو امریکایي سناتورانو د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 28مه نیټه یو لایحه معرفي کړې چې د امریکا دواړه ګوندونه یې ملاتړ کوي. د دې لایحې هدف دا دی چې تر هغه وخته F-15 جت الوتکې باید ترکیې ته ورنه کړل شي چې د امریکا حکومت تصدیق نکړي چې انقره به S-400 دفاعي راکټي سیستم نه ترلاسه کوي. په مصر کې د دیموکراسي پلوي فعال الله عبدالفتاح له 15 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاڅون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندې سو. د ده خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې الله راخوشي سوی دی. دې د دغه 8 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د الله مدافع وکیل دا خبر تایید کړی. عبدالفتاح په مصر کې د دیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې یې په دې هېواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې یې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2014 کال کې وروسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییزو لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د دیموکراسۍ پلویان توقف سوي دي او پر دوی تور دی چې په 2014 کال له قانونه یې سرغړونه کړې چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. کابل د سیګار د اندېښنې سمې نه ګڼي چې تر سولې وروسته که بهرنۍ مرستې نه وي افغان حکومت به سقوط وکړي.
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
په دې خبرونه کې مو همداراز په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د سیلونو له امله لا اوښتو زیانونو خبرو.
شپاولس تنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدو دی، دوه سوه څلور کور ویژال شوی دی.
د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د پاکستاني چارواکو له دښمنې مو هم خبره وو چې په خپل خاورې کې به مشکوک ترهګر ځپي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ څرګند دښمنۍ شته. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې مونږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزته او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي. بېل شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کم شي، او یو درېږي د نظامي پرمختګ یا خپل د نظام د ټینګښت لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سعادت په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راووځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپرې شي. د روانې خبری مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو. که چېرته تاسو د خپلې سیمې د ورښتونو په باره کې او د سیلونو په باره کې سمس راواستوئ، هغه به تر نورو مخکې ولولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلي دي، که څه هم چارواکي وایي چې له یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفر مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاه صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دوه ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
مجبور ارقام
دو ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډیر تخریب کړی دی؟
هرات کې تخریب ډیر دی، په فرا کې تخریب ډیر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوئ؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نومې واخیستل، خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدي پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاسب مننه.
تشکر است.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې
ده، تا کارو پولیس کنه هغه چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي او د سیمې خلک ادعا کوي چې د دې ولایت دوې ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. فریبا ظاهر د دې ولایت د وروستیو نامنیو په اړه راپور لري چې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ د اوسیدونکي په ږغ پیل شي.
شونه د غسان مو فیران حضور درم با حد دی مردم با مشکل د چور سکه حد نداره.
نور محمد نوری د بدخشان د راغستان ولسوالی اوسیدونکو دی چې وایي پر له پسې نامنیو د او د راغستان ولسوالی د نور اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړی دی. شغلی نوری ازادي رادیو ته وویل چې له و میاشتو راهیسې په بدخشان کې د نامنیو له ډېرېدو سره له مرکز فیض آباد سره د ډېر ولسوالۍ لارې بندې دي.
موبایل طرف
دی وایي له و میاشتو راهیسې له مرکز فشار سره د ولسوالۍ لار بندې دي. انسانان، څاروي، موټر هیڅ شی پر دې لار نسي تلای. ناروغان روغتون ته نسي تلای او د خوراکي موادو بیې په تیره بیا د غنمو خومه پوښته چې اسمان ته ختلې دي. د راغستان دغه اوسیدونکی چې د مرکز فیض آباد شمال ته په 112 کیلومتره سیمه کې ژوند کوي وایي نه یوازې دا بلکې نورې ډېرې ولسوالۍ هم له ورته حالت سره مخامخ دي. دی وایي کوهستان ولسوالۍ هم د راغستان په څیر ده. وردوج او یمګان د طالبانو په لاس کې دي او د نورو ولسوالیو هم ځینې سیمې په نامه د دولت سره دي چې هغه مرکزونه دي. له مرکزونو چې یو کیلومتر لرې ووځي د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی زکریا سودا د دې خبرو په تایید سره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ژمي په موسم کې کولای سو چې په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات وکړي. ښاغلی سودا ازادي راډیو ته وویل
در گذشت زمستان فرصت خوبی بود برای
دوی وی لپاره د مرغه پاتیر ژمی کې زموږ امنیتي ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو فرصت درلود خو استفاده یې ترې ونه کړه. د یمګان او وردوج ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي. د جرم او کوهستان ولسوالۍ ډېرې برخې له طالبانو سره دي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې ډېر ژر د بدخشان د تصفیې لپاره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل سي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
ما فعالیت خود از حالت دفاعی به تهاجمی
دی وی افغان ځواکونه له دفاع څخه تعرضي حالت مخه کړی ده او ډیر ژر به تاسو زموږ د لاسته راوړنو شاهد اوسئ چې له مخې به یې بدخشان له وسلوالو مخالفینو څخه پاک سي. افغان امنیتي چارواکو په وروستیو څو کلونو کې په وار وار په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو خبره کړې ده خو د بدخشان خلک ادعا کوي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي. سره له دې چې بدخشان په خپلو قانونو په ځانګړي ډول د لاجوردو په کان مشهور دی خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکو د نامنیو ترڅنګ له بېوزلۍ او د ژوند لومړنیو امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري.
د بدخشان د نامنیو په اړه مو راپور اوریده. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې دي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د نامنویو پروسیو پیښو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت وسلوال مخالفان شامل دي. ویل شوي وسلوالو طالبانو خپلې حملې ځکه شدیدې کړې چې د سولې په روانو مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په افغانستان کې شاوخوا دیرش افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل سوي دي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل سوي دي. خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي او وایي چې د وژل سویو پولیسو شمېر تر دې کم دی. شغلي نوري ازادي رادیو ته نن وویل
د دریم امنیتی حوزه عامر لومړی سران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتی مشاهده تسیدری دي او شپږتنه نورم ټپیان شوی دي. په دغه نشته کې وسلواله ته هم مرګ جوړ راوښته ده خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ پلاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید پیل کړ چې له کبله یې یوه پوسته سقوط او شپږو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله ووښته. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شاوخوا 30 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل سوي. د هلمند د ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او وتنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په توغول سوي هاوان کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ولایت یو ویاند ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو پراخې او شدیدې حملې ته چمتووالی نیولی. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بهرن نړیوالې ډلې ویلي چې وسلول طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم د شپږم وار لپاره په قطر کې خبرې وکړي.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سنباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په نویو او عصري اداري وسایلو پرمختللې ټکنالوژۍ او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالښت او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړې. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپېریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل:
زیات دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېدی چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیر الله رسوان وویل:
تو واقعیت خداده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپل ستونزو حل لپاره په دا ډول کده اوسنی نظم چې ارمانسته کېږي ارمانسه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي دی چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات حکومت نه ده بالکل سل په سل کې مثبت او د نورې ادارو بن نام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کڅه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیره یو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړی شوی او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوی، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسنی وخت کې اړتیا موجوده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په پام کې لري چې د تروریستي ډلو پر ضد ځپونکي اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکو له دې مخکې هم ژمنې کړې وې چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې به اقدامات کوي او دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې د څاروي نړیوالې ډلې وویل د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان اقدامات کافي نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د مالی سرچینو پر ضد د اقداماتو د ضربتي ډلې یا اف ای ټی اف له خبرداري وروسته پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې اقدامات زیات کړي دي. اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو د سپینولو پر هڅو څار کوي، تیر کال پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او خبرداري ورکړ چې د تروریستي ډلو پر تمویل څارنه باید زیاته کړي. د پاکستان د حکومت دفتر په یو بیان کې وایي چې صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره په کتنه کې امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلو پر مالي سرچینو کنټرول زیات کړي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ اي پي جي چې د دې ټولنې سیمه ییزه څانګه ده، پرون پنجشنبه د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د اسلام آباد د اقداماتو له څیړنې وروسته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان د حکومت هڅې نیمګړې دي. د دې ټولنې یو مقام چې په غونډه کې حاضر و ویلي دي چې ټولنه د اسلام آباد له اقداماتو څخه قطعا راضي نه وه. چارواکو ویلي دي چې ایشیا پاسیفیک د پاکستان له دینی مدرسو او تروریستي ډلو سره د خلیج د شتمنو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو بسپنې ته اشاره کوي او پاکستان ته یې ویلي دي چې که غواړي نوم یې په تور لیست کې رانشي نو جهادي ډلو ته د دې بسپنو د سیل مخه دې ونیسي. تمه ده چې ای پی جی د روان کال په وروستیو کې د پاکستان اقدامات بیا وارزوي. د پاکستان اقتصاد په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د ډیرا تروریستي ډلو د فعالیتونو او نورو عواملو له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس ګریوان دی. کارپوهان په دې باور دي چې ښایي نور محدودیتونه د پاکستان اقتصاد لا زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې د دې سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د تمویل سرچینې وچې کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یوه صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کې لیکي، لا افغان ولسمشر څخه غواړم چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. بصیر هیلمن لیکي، د سیلابونو احتمال د حواله ګرمېدو سره نور هم زیات دی. هغه کسان چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دي باید زیات احتیاط وکړي. شیر علم د پکتیا له اریوبلی کې د خدای په فضل دلته سیلونه نری بهیدلی. اختر توخه د زابل له شاجوی څخلی کې، په زابل کې غرونه او درې شنې دي او کال بارانی. موسی جان عادل لیکي، په هلمند کې رود سخت تاوانونه رسولی دي. مستغنی د زابل له شاجوی څخلی کې، له سیلاب ځپلو سره باید مرستې وشي. حضرت الله حقیار لیکي، په جلال آباد کې اسمان وریز دی او شاید باران وشي. یوشمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو سمستونه راسته ولیدی. تازه خان سمسور لیکي، له طالبانو غواړم چې د سولې لپاره د شنیت د څرګندونو لپاره لنډمهاله اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي نن او پرون په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او ښه تیاری مو ورته نیولی و. ځینو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط سیمیسونه راستولی دي او ځینو نورو پر نورو موضوعاتو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم تاسو ته سیمیسونه ولولو. البته په راتلونکي خبري مجله کې به خپله د خپرونې وړاندې کوونکی تاسو ته وایي چې سیمیس لري او کنه. دا ساجی رادیو دا خبری مجله همدل ته سر ته ورسیده. البته از مشخبرونی د سهار لو د ماشام ته رو بجو پورې ادامه لري. په پاتې نیم ساعت کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی. نعیمی صاحب خیر راغلی.
تشکر شبر صاحب، خسته نباشین. شما سلام عرض میکنم و شام